السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه ټاکل شوی دی او د انتخاباتو کمیسیون وایي ډیر ژر به د نوي مشر منشي او ویاند لپاره انتخابات ترسره کړي د پاکستان د پوز د مشر د سرګندونو په اړه چې وایي پر خپل خاورې د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي د دفاع د وزارت له عکس العمل هم خبرې گئی خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډیر طالبان او څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر د 2015 کال د اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړ. د خبرونو تفصیل د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخامخ شول. دی وایي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دغه راز د کندهار د والي ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې پر مهال د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبره هم تایید کړې ده. دا په تېره یوه اونۍ کې درېیم ځل دی چې طالبان په میوند، پنجوایي او دا ځل په غورک ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي پوستو بریدونه کوي. د تېرې سه شنبې پر ورځ په پنجوایي ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې 15 پولیس ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په خپل خاور کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شعار پر ځای عملی ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په خاور کې د تروریستانو پر ضد د هغې واد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي.
کله چې دوی اجراءات وکړو موږ بیا کولای شو ورته وایو چې دا درسته ده یا ترکم، اما تر اوسه موږ په دې مورد باندې خوشبینه نه یو.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور لویدیځو خبري اژانسونو ته ویلي وي چې پاکستاني چارواکو د امریکا قومندان ته ډاډ ورکړی چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو وسلوالو پر ضد لا دمخه عملیات پیل کړي چې په افغانستان کې حمله کوي. سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایی ریاست رسنیز سلاکار فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی هاشمی د یوې شفافې پروسې له لارې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل شوی دی.
د ولسمشر او اجرایی رئیس د لوري په افق سره سید حفیظ الله هاشمی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه ګمارل شوی دی.
سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر ځدی وطن دوست درې هغه نوماندان و چې د غوراوي کمیټې له لوري د پنځم به پرز نو وخت ولسمشر ته معرفي سول. د افغانستان د خپل انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو درتلونکو انتخاباتو لپاره د 1999 مریض کال د سرطان میاشتې 14 نیټه اعلان کړی ده. سموش اخلاص ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر د 2015 کال د اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړ. محمد جواد ظریف وروسته لاغه د خبره کړې ده چې امریکا ګواښ کړی کچیر په دغه تړون کې اصلاحات را نسی نو په څو میاشتو کې بل دغه تړون ووزی. شغلی ظریف پرون نو وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې د ډونالد ترامپ د اعلان یو نه هیله کوونکې هڅه ده چې څو اړخیزه اټومي تړون تر پوښتنې لاندې راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي تړون د بیا غور وړ نه دی. روسیا د اوکراین په کریمیا سیمه کې یو نوی قطعه چې په S-400 ډوله پرمختللي هوایي دفاعي سیستم سمبال د ځای پر ځای کړی ده. د روسیې دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې مسکو دغه نوې قطعه له سیواستوپول ښاره بهر ځای پر ځای کړی ده. دا هغه ځای دی چې په توره بحیره کې د روسیې سمندري ځواکونه پکښې دېره دي. دا دوهم په S-400 سیستم سمباله قطعه ده چې په کریمیا کې ځای پر ځای کېږي. دغه سیستم د دې وړتیا لري چې الوتونکي اهداف تر 400 کیلومتره او بالستیک توغندي تر 60 کیلومتره واټن پورې اوولي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړې چې ورسره د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول. او د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بی پیلوټ الوتکې په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړي دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتو له اصولو څخه سرغړونه ده. ملګرو ملتونو په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتو مخکینی تورونه تایید کړل. د راپور له مخې چې پرون ډیپلوماتانو او رسنیو ترلاسه کړ، د ملګرو ملتونو پلاوی سعودي عربستان ته په نومبر کې تللی و او په ډسمبر کې د هغو توغندیو پاتې ټوټې وازمایلې چې دو میاشتو او هم د می او جولای په میاشتو کې روسیا غیانو سعودي عربستان پر وشتلای و. د خبرونو پای
لا فریبا ظاهر مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. اجرائیه ریاست وای سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوی غړی په توګه ټاکل شوی او د انتخاباتو کمیسون وای چې ډیر ژر به د نوی رئیس، منشي، ویان او نورو څوکیو لپاره انتخابات وکړي.
موږ به ان شاء الله نوی رئیس او د معاونین لپاره او د منشي او د ویان لپاره انتخابات ولرو.
دفاع وزارت وای پاکستان باید پر خپل خاوره کې د تروسی ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی ګامونه واخلي.
کله چې دوی خپل عملیات ترورستانو په مقابل کې په خپل وطن کې سرته ورسېږي، موږ بیا کولای شو ورته وایو چې دا درسته ده.
په کندهار ولایت کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو لور ته تلفات اوښتې دي او د هلمند اوسېدونکو وی پوځي عملیات کېږي خو سیمې نه ساتل کېږي. د نور راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام 3.5 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په سفر ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوی غړی په توګه وټاکل شو. د اجرائیه ریاست رسنیو سلاکار فریدون خزون د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی هاشمی د وی شفافې پروسې لاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ټاکل شوی دی. بلخو د انتخاباتو کمیسون د حکومت لخوا د ټاکنو کمیسون ته د نوی کمشنر معرفي کېدل د دې کمیسون د چارو د ګړندي کېدو او اداري پلاوي د انتخاباتو لپاره یو مثبت ګام بولي. نور حال د واصل وصال پر رپورٹ کې ورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای د ولسمشر او اجرائیه رئیس د هوکړې سره سم سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوی کمشنر په توګه ټاکل شوی دی. د اجرائیه ریاست رسنی سلاکار فریدون خزون د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د خغلی هاشمی کاری تجربه ورته او ته پکتو نو موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی غړی ټاکل دی.
د ولسمشر
کمیټې
لور چې د حکومت خاغلی هاشمی کاری تجربه ته پام نیول سره تر نور کاندان ته بهتره وګاره او د دې کمیشن د غړیتوب لپاره وګماره.
د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا ازادي رادیو ته ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نوې معرفي شوی غړی به ډیر ژر د ولسمشر د حکم په ترڅ کې نوموړي کمیسون ته معرفي شي. خو خاغلی مرتضوی د چا نوم ونه خیست. په دې مخ کې د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویلي چې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست هغه درې نومندان دي چې د غوروي کمیټې لوري د پنځشنبه پرز نو وخت ولسمشر ته معرفي شوی دی. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمد زی د افغان ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې شو چې لا تر اوسه یې چارې د مرستیالې لخوا پر مخ بیول کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس تر لری کېدو وروسته د روان مریز کال د جدي په ومه نیټه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټه وټاکله چې د کمیسیون لپاره یو بل نوی غړی غوره کړي. یادې کمیټې ویلي ول چې دوی ته اته اتیا کسانو خپل اسناد سپارلي وو چې د اسنادو له ارزونې او ازموینو وروسته درې کسان ترې غوره ولسمشر ته معرفي شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د نوي کمیشنر په معرفي کېدو سره به په انتخاباتي چارو کې چټکتیا او ښه والی راشي. د دغه کمیسیون ویان ګل جان عبدالبدی سیاد وایي دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري پلاوي موده پوره شوې نو د نوي کمیشنر په معرفي کېدو سره سم به د اداري پلاوي انتخابات هم ترسره شي.
بعضې اداري او مالیاتي چارې وي چې هغه ټاکنې شوې وي، نو کله چې دغه عضو تر اسمان معرفي کېږي د اداري هیئت موده هم پای ته رسېدلې وه. په سرپرستۍ توګه باندې مونږ دوام ورکوو، نو له سره به انتخابات کېږي. مونږ به انشاءالله نوی رئیس او د معاونینو لپاره او د منشي او د ویان لپاره انتخابات ولرو چې رسمان وټاکل شي او په خپلو چارو باندې پایل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو موده مخکې په حکومت له دې عمل انتقاد وکړ چې له دوو میاشتو نه په ډېره موده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د پخواني رئیس نجیب الله احمدزي پر ځای بل نوی غړی نه دی معرفي کړی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا واصل وصال په رپورټ کې موردل چې افغان حکومت اجرایي ریاست وایي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوي کمشنر په توګه ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې سره به په دې کمیسیون کې د نوي مشر د ټاکلو، منشیانو، معاونینو او ویان د انتخاب لپاره انتخاباتو لپاره زمینه برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خاورې د ترسي ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل چې افغان حکومت د ترسي ډلو پر ضد د پاکستان هر ډول اقدامات له نږدې څاري. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې لویدیځو خبري اژانسونو ویل چې د پاکستان د پوځ مشر د امریکا د مرکزي قومندې مشر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نور حل رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان تل په خپل خاوره کې د ترهګرو ډلو پر ضد نمایشي پوځي عملیات کړی چې په افغانستان کې څرګند تاثیرات نه دي حسوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د شمه پورز ازادي رادیو ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو پر وړاندې د هغه هیواد پوځي اقداماتو ته خوشبینه نه دي.
مونږ ورته په ډیر زیر باندې ګورو کله چې دوی خپل عملیات د ترورستانو په مقابل کې په خپل وطن کې سرته ورسید کله چې دوی اجراءات وکړو مونږ بیا کولای شو ورته وایو چې دا درسته ده یا ترکم، اما تر اوسه مونږ په دې مورد باندې خوشبینه.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال جوزف وټل او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د وضعیت او له ترهګرو سره د مبارزې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان اسف غفور لویدیځو خبري اژانسونو ته ویلي باجوه د امریکا د پوځ مرکزي قومندان ته ډاډ ورکړی چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو وسلوالو پر ضد لا د مخ عملیات پیل کړي کوم چې په افغانستان کې حمله کوي. نوموړي ټینګار کړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره له هر ډول نه وخت ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال جاوید باجوه ویلي پاکستان د هغو ډلو په اړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگټن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالي مرستو پرته هم د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان له دې وړاندې هم دې ته ورته څرګندونې کړې خو په دې برخه کې هیڅ عملي اقدامات نه تر سترګو کېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري آریز ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه وخت را رسېدل دي چې فقط عملي اقدام کولای شي چې یو د اعتماد حد اقل یو د باور فضا رامنځته کړي د آینده خبرو لپاره.
ښاغلی آریز وایي پاکستان هڅه کوي په دا شان څرګندونو سره د امریکا غوسه راکمه او افغانستان ته قناعت ورکړي، خو نوموړی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په پاکستان د فشار زیاتولو لپاره خپله لابیګری زیاته او امریکا هم له نوموړي هېواده د عملي اقداماتو غوښتونکي سي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. بلور ته په افغانستان کې د روپی ټولنې سفیر وی د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکولو د غشان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به خپل هڅې خپل هیڅ ډول اړیکې ونه سپموي. د روپی ټولنې سفیر پیر مایدن د څرګندونې د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د سرینا ډیالاګ په نامه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبرې اعلان ته وکړې. د سرینا ډیالاګ د روپی ټولنې له لوري بل شوی چې ګډونوالو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر اړخیزه بحثونه وکړل. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د ځل حزب اسلامي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وساتات وکړي. په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ترکیه کې به د دوی په وساتات د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. یاده سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، هیله یو خدا چې تر سره کېدونکې خبرې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا د دغې موضوع د رد او یا تایید پرته ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره اړیکې موجودې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دوی له هرو هغو هڅو چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي کلی کوي.
حزب اسلامی هم با مو گروه هایی که تماس
دا دی ویدا چې حزب اسلامی له زینو ډلو سره په تماس کې دی او یا هم پری نفوذ لري او غواړي له دغه نفوذ استفاده وکړي. مونږ ترې هر کلی کوو ځکه عمومي هدف چې هغه د یوې عادلانه او باعزت سولې ټینګښت دی. یو دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کومه نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی ګوند لخوا کوم چې له کلونو مخالفت وروسته یې حکومت سره سوله وکړه او د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د سولې په برخه کې رول ډیر اغیزمن ګڼل کیږي. په دې برخه کې د وساتت خبره کیږي. تیرونی د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې که په حکومت کې د طالبانو د جذب ظرفیت موجود وي، ځینې ډلې غواړي چې د حکومت سره سوله وکړي. طالبان بیا دا ډول راپورونه بې بنسټه ګڼي. ذبیح مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې دا شان هڅې د دوی پر وړاندې د دسیسو یوه برخه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه بې خبري ښیي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حزب اسلامي په وساتت په ترکیه کې کیدونکو خبرو ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات
د سولې د عملي سیاست یو تګلاره بیانوي چې د افغانستان حکومت د سولې او مذاکراتو په عملي سیاست باندې ټینګار کوي.
د خاغلی سادات په خبره خایي په افغانستان کې د سولې د خبرو بریا دومره ژر ممکن نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د هر لوري او هر ډلې هڅې د قدر وړ دي چې ولس باید ترې ملاتړ وکړي.
و امریدل چې حزب اسلامي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. چارواکی وی تیر شپه د کندهار پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور د ملي اردو عسکر او درویشت وسلوال وژل شوی دي. تر دې مخکې د کندهار د امنیت قمندانۍ وان زیاد دورانی په دې جګړه کې یوازې د درویشتو وسلوالو د وژل کېدو او دوه امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړو. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت وای وسلوالو تیر شپه غوښتل چې د غورک ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوسټ یې سکوت کړي چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ سی. د خوشبخت په خبره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په څو ساعته جګړه کې درویش وسلوال او څلور د ملي اردو سرتیری وژل سوي. د خوشبخت په وینا له وسلوالو څخه په دغه جګړه کې یو شمېر وسلې او مهمات هم لاسته راغلي. تر دې مخکې د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی د غورک د تیر شپې په جګړه کې یوازې د درویشتو وسلوالو د وژل کېدو او دوه امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د دولت وسلوالو مخالفینو په دغه جګړه کې د لسو سرتیرو د مرګ ژوبلې او یوې پوستې د نیولو ادعا کړې.
د کندهار په غورک ولسوالۍ کې مدافعان ملي اردو او طالبانو ترمنځ د جګړې رپورټ واورېد. بل لور ته د هلمند اوسیدونکي وایي پوځي عملیات کېږي خو سیمې نه ساتل کېږي. په دې وروستیو کې د هغه عملیات څخه خلک په تنګ راغلي دي چې د افغان ځواکونو لخوا ترسره کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي سیمه نیمه ورځ د حکومتي ځواکونو په ولکه کې وي او نیمه ورځ د طالبانو سره وي چې تکراري ډول د حکومت دغه کار د دوی ژوند ګډوډ کړی دی. ویل کېږي د پولیسو فعلي تشکیل کافي نه دی او موجوده ځواکونه نشي کولای نیول شوي سیمې په دوامداره توګه وساتي. دا چې په دې اړه مسؤلان څه وایي په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
د لشکرګاه د درېیمې امنیتي حوزې بولان پر څلور لارې د موټرونو او عادي خلکو تګ راتګ ډېر سوی دی. که څه هم دغه سیمې څو میاشتې وړاندې افغان ځواکونه نیولي دي خو د جګړو له امله وران سوي کورونه او وچې سوي درختې دلته سړي ته د تیرو سو جنګونو ورځې ورې نادلی ته پر یوه زاړه موټر سایکل تلونکي دوه وړونه یار محمد او سردار ولی وای ډیر وخت کلی ته افغان ځواکونه ورځو ماشام ته بیرته راوځي چې د کار د دوی ژوند ګډوډ او د ستوندو سره مخامخ کړي دي. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت یا سیمې ونیسي یا دې د دغه ډول لنډمهاله عملیاتونه لاس واخلي.
هغه خواته طالبان دي خواته چارواکي بلد د دې سامانونه راځي په کورو کې مشه دي خواته راځي مشه غوښتنه خو دغه د چره سول راولي امنیت راولي موږ دغه غوښتنه ده. دغه غوښتنه مونږ ده چې مثلا موږ غواړو چې موږ د پلان کې دغه چې امنیت راولي دغه موږ سول ده. د دولت سامان دا خایشلې دولت سامان دا خایشلې چې موږ امنیت راولي موږ سول راولي موږ قراري راولي
زه دوی له تا ولاړی ولاړی بس دغه د ماشام چې سی بس برته وغورځي بس فلاش بلا بیا مونږ نه دی نیل دلی دی نه په خبر.
د غوسملاتړ د ماموریت د هوایی ځواک په مرسته کڅه هم دغه لنډمهاله عملیات د کوم معلوم مقاومت سره د مخامخ شوی خو خلک وایي د احتمالي جنگونو لویری مجبور کیږي چې خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه وکړي. بل خبر دا چې ویل کېږي عمومي تصفیه عملیات د ځنډ سره مخامخ کړي دي د تشکیل کموالی او د خیالي سرتیرو موجودیت دی. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګڼو سیمو تر سکوت وروسته د پولیسو تشکیلونه لغوه سوي دي چې اوس د بیرته جوړښت لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي.
هڅه کوو تر څو وکولای شو د مرکز نه دغه تشکیل موضوع راخلاص کړو خو تاسو ته به معلومه چې د تشکیل موضوع یوازې د منګه په اړوند وزارتو پورې ارتباط نه لري. د دې په خاطر چې د منګه امنیتي سکتور ډېرې برخې دا اوس هم په بهرنیو مرستو او په بالخصوص په نقدي مرستو ولاړه ده نو دا یو وخت نیسي تر څو موږ وکولای شو خپلو نړیوالو همکارانو ته د دې قناعت ورکړو تر څو هغه تشکیل چې کم شوی هغه بیرته اضافه شي.
درې میاشتې کېږي چې حکومتي ځواکونه په نادلي ګرشک مارجي او یو شمېر نورو ولسوالیو کې موقتي عملیات کوي. که څه هم خلک د دغه ډول عملیاتونو شکایت لري خو ګټه یې څه ده؟ په هلمند کې د پولیسو د 1505 بوستو ځون کمانډان مال پاسوال غلام داوود ترخیل وای د وسلوالو په ضد د دغه ډول عملیاتو لامل غواړي د دوی قوت معلوم کړي. د خیالي پولیسو او کم تشکیل خبر رات کړ خو د اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه.
او عملیات کاغه سابق چې دوی هغه خط دلو د خطونو دلو د مصر مقاومت کوه خطونو په ټول هلمند کې نسته ده. منګه ګوره د مارجه کې صاحب تیر کال یا څو کال په دې خو په ډیر قوي قوت سره به منګه قوی مسالات تل اول ته په ډیر مشکلات مخ منګه اوس په یو هفته کې زو اکمالات کو به تر زو خپل د 300 کسان سره زو کسان منګه زو خپل عملیات کو چې په وای قوت سره ده منګه زو خپل عملیات نورمال خپل عملیات کو به تر
طالبانو که څه هم دروانو لنډمهاله عملیاتو پړه چې د حکومت په وینا موثر دي څه نه دي ویلي خو نږدې دوه کاله کېږي چې د هلمند باغران سنګین موساکلا نوزاد خانشین او دیشي په مکمل ډول او د نادالي مارجې ګرمسیر او کجکي ولسوالیو په شمول د نارسراج ډېرې سیمې په ولکه کې دي او نږدې هره ورځ د لشکرګاه په شمال کې د درېیمې او دوهمې امنیت اوزو پر کمربندونو وسلوال بریدونه کوي او د لشکرګاه شاریانې نارامه کړي دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د امنیت او وروستیو سیاسي تحولاتو ترڅنګ په افغانستان باندې د وی مافیایي کړۍ موجودیت د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د راټیټېدو مهم لامل یادوي. د دې کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې په دې تړاو د دې کمیسیون د څېړنو نتایج وړاندې کړل. وی ویل چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل بیلابیل نور کورنی او بهرني لاملونه هم لري. خو د افغانستان بانک په دغه بانک کې د هر ډول مافیایي کړۍ او دشتون پړه اداوی به بنسټه غنی. د موضوع تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې.
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي کچېرې حکومت د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو لاملونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، په 1990 لمریز کال کې به د یو ډالر بیه په افغانستان کې 15 افغانیو ته لوړه شي. د دغه کمیسون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د دغه کمیسون څېړنو نتایج وړاندې کولو پر مهال وویل، د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل په افغانستان بانکی د یوې مافی کړې موجودیت دی چې ډالری احتکار کړی.
در افغانستان بانک
د افغانستان بانک اوسنۍ رهبرۍ لوري و مافی کړې رامسته شوې ده چې د ډالرو په احتکار کې لاس لري. هر میاشت له 50 میلیونه ډالرو ډیر د افغانستان بانک لوري لیلام ته ایښودل کیږي. په خواشینۍ سره چې دغه پیسې د یوې مافیایي کړې لوري له هیواده بهر قاچاق کیږي.
د کمیسون څېړنې په ډاګه کوي چې ناامنۍ په هیواد کې سیاسي ستونزې، د نړیوالې ټولنې د مرستو، پانګونې او صادراتو کمیدل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت د راټیټېدو مهم کورني عوامل دي. دغه کمیسون له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول او په ایران باندې بندیزونه د ډالرو د بیو د لوړوالي بهرني لاملونه یاد کړي دي. خو د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق تېره اونۍ په کابل کې ویلي و چې سیاسي کړکیچونه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرنیو د بیو ښکته پورته کېدل او د کال په وروستیو کې د حکومت د بودیجې مصرف د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو عمده لاملونه بلل کېږي. د نوموړي په خبره په وروستیو دوو میاشتو کې رامنځته شوو سیاسي کړکیچونو د بهرنیو اسعارو په لوړېدو مستقیم اغېز کړی. خو د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور په دغه بانک کې د هر ډول مافیې کړیو د موجودیت ادعاوې بې بنسټه بولي.
دا چې ادعا کېږي چې په افغانستان بانک کې داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي، دا بې بنسټه ادعا ده، ځکه د افغانستان کارکوونکي او رهبری پلاوی نه ډالري اکاونټ لري. موظفه چې د ډالرو لیلام دی د مستبدو شعباتو د یو هیئت د نظر لاندې په آزاد او رڼا
د افغانستان بانک مسولین په دې باور دي چې څومره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچونه او بې ثباتیو کې کموالی راشي، همره ورسره د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت او بیه لوړیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران لوړپوړی ډیپلوماټ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره په 2015 کال کې د شوي اټومي تړون څخه په قصدي توګه سرغړاوي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا خبر ورسره هغه کړی چې ولسمشر ټرمپ د جمعې پر خبرداري ورکړ کچېره پر اتونکو څو میاشتو کې د ایران په اټومي تړون کې شته نیمګړتیاوي سمې نشي، امریکا به له دې تړون څخه ووځي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورت له اجمل اندورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر وویل د ایران سره د اتومي تړون په اړه د ټرمپ وروستی اعلان د دې پاخه څو اړخیز تړون د کمزوري کولو لپاره د نهیلۍ هڅې دي. ظریف زیاته کړه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره پر شوي اتومي توافق بیا خبرې اترې ممکنې نه دي او امریکا دې د ستړي کوونکي لفاظې پر ځای د ایران په څیر په بشپړه توګه شوی تړون عملي کړي. تر دې مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي وو نوموړی به یو ځل بیا پر ایران د بندیزونو اسانه کول تمدید کړي، خو د ټرمپ په وینا که د ایران سره شوی اتومي تړون په څو میاشتو کې پیاوړی نه شي نو دا به د امریکا متحده ایالات له دې تړون نه وباسي. ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې پر ایران د امریکا بندیزونو محدودېدل د 120 ورځو لپاره تمدیدوي، خو ټینګار یې کړی چې دا به وروستی ځل وي چې د دې تړون د پیاوړتیا لپاره د خبرو اترو فرصت برابروي. ولسمشر ټرمپ ویلي دا تمدید یوازې د دې لپاره دی چې په تړون کې د موجودو لویو نیمګړتیاو د سمولو لپاره وخت پاتې شي او زموږ د اروپایي متحدانو لخوا دا تړون وساتل شي. د امریکا ولسمشر همدارنګه دا وروستی فرصت بللی او ټینګار یې کړی که تړون کې شته نیمګړتیاوې په څو میاشتو کې لرې نه شي، امریکا به د دې تړون د یوې برخې په توګه پر ایران د بندیزونو لرې کېدل د بل ځل لپاره تمدید نه کړي. په عین حال کې د ولسمشر ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ په 14 ایراني اشخاصو او سازمانونو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت ویلي دا بندیزونه د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړاویو، سانسور او د غیر اټومي وسلو له موضوعاتو سره تړلي. د هغه کسانو په لیست کې چې بندیزونه پرې لګېدلې لوی نوم د ایران د قضایه قوې د مشر صادق لاریجانی دی. نوموړی د ایران د پارلمان د رئیس علي لاریجانی ورور دی. د امریکا د خزانې وزارت ویلي لاریجانی په ایران کې د اشخاصو یا ایرانی اتباعو او یا هغه کسانو چې په ایران کې اوسیږي په وړاندې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د امر ورکولو کنټرول او یا رهنمایي مسؤل دی. د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د هغه کسانو پانګې کنګلېږي چې د بندیزونو په نوې لیست کې نومونه شامل دي. همدارنګه امریکایان له دوی سره د کاروباري راکړې ورکړې څخه منع شوي. ایران د شنبه په ورځ ویلي چې پر لاریجانی د بندیزونو خلاف به ورته عکس العمل وښیي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ټرمپ د ادارې دا اقدامات دښمنانه او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د چلند له سرو کرښو اوښتل بللې ویلي په وړاندې به یې یو لړ ورته اقدامات وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډیر وسلوال طالبان او څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شوار پر ځای عملی ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د هغې واد پوځي اقداماتو ته خوشبین نه دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد ته د نویو امریکایي روزونکو په راستولو سره به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو تلفات کم سي. د دغه وزارت چارواکي وایي دا وخت د افغان ځواکونو تجهیزات تر ډیره امریکایي دي چې د استفادې د څرنګوالي روزنه یو حتمی امر دی. وال ستریت جورنال د سپینې ماڼۍ او پینتاګون د چارواکو په حواله ویلي چې د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي پر اساس به راتلونکی پسرلی شاوخوا زر تنه پوځي روزونکي او هم جنګي او کشفي تجهیزات افغانستان ته واستول سي. سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایه ریاست رسنی سلاکار فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلی هاشمی د یوې شفافې پروسې لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر د 2015 کال د اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړ. محمد جواد ظریف وروسته لاغه د خبره کړې چې امریکا ګواښ کړی که چیرې په دغه تړون کې اصلاحات رانسي نو په څو میاشتو کې به له دغه تړون څخه ووزي. او روسیه د اوکراین په کریمیا سیمه کې یو نوی قطعت چې په S-400 ډوله پرمختللې هوایي دفاعي سیستم سنبال ده ځای پر ځای کړی ده.
مازی احمد زیدر ته د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې پاکستان مات کړ. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان په 10 سیال کې مات کړ چې 15 لوبغاړي او د لوبې 15 بالا یې لپاتې وو. د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې چنن په نیوزیلند کې پیل شو. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او په 8 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 109 منډو هدف وټاکه. افغانستان د هدف د لوبې په 8 اوور کې بشپړ کړ. د افغانستان لوري په بالرانو کې عظمت الله او قیس احمد د پاکستان درې درې لوبغاړي وسوځول او افغان بیټسمن درویش رسولي شپږ اویا منډې جوړې کړې او تر اخره ونه سوځېده. افغانستان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې هم د آسیایي جام په سیالۍ کې پاکستان ته دوه ماتې ورکړې او د دغه جام اتلولي ترې ګټلې وه. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیګ په لړ کې تیر ورځ MTN لوبډلې درې دیو پر وړاندې د خزاینو ریاست لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې پرون جمعه بیا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لوبډلې 0-2 پر وړاندې د ښار جوړونې وزارت لوبډلې ته لوبه وبایلله. ښاغلی شاداب وایي د MTN او د چارو د ادارې لوبډلې هر یوه د شپږو امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیګ د جدول په سر کې ځای لري. دغه لیګ د 2019 میلادي کال د ډسمبر په 28 نیټه پیل شوی او د روان میلادي کال د مارچ 3 دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیلای په لړ کې نن شپه ریال مادرید او ویا ریال د فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8:15 د ریال مادرید په کوربتو پیلېږي. د لا لیگا په نور لوبو کې نن شپه 10:00 اتلتیکو مادرید له ایبار سره لوبه کوي. دغه راس نن شپه دیپورتیو او والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینوار یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سه محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتګ څخه مو. سح کال یعنی دیارلس او شپږ نوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارده دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی. او همدارنګه بیا د آی ایم اف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارده افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثر هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باعث د فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظور شوله، تایید شوله، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل انوز هم ښه شول، چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډیر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په غی کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. موږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې هغه کیږي. یعنې نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته پچ دا الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي؟ لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په کومه فیصدی باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي، نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي، چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپل هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړې دي، د کم ځای نه دې کړې دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دي مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید یي په هغه کچه باندې نشته. په همغه خاطر باندې بایست دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریع په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي، تشریع چې دی په درست ډول نه کیږي، دا تاسې منئ؟
تشریع دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریع موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریع هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړو. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا د هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود ندي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته 400 لارې راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګر هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی په همدې خاطر باندې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تېرېږي.
نو په هغه خاطر باندې دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولېږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درېږي. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي. په تېر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک کې ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی و د ګمرک؟
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زوراکانو دغه سي دغه شته چې هغوی مالونه انتقال
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې د کارمن وهل شوی او د موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوی
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه، موږ ته کوم ابتدایي بررسی شو دغه پر هغه قضیه کړې ده. تفاوت په باغ کې وو، تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې هغه مابین کې جنجال او هغه راغله وو. ان هغه تجار نه دی، قاچاق بر دی، او د قاچاق بر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاق بر په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سپی ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یا سی ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو موږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخت جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسی لاندې نه، په هغه خاطر باندې موږ کوم توقع داده چې هغه اخیری نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردګ مرکه واورېده چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت څه دی خبرونه تر همدې ځای و، تر بیا ښه وخت.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ولې اوس هم ډېر ځوانان نشي کولای له خپلې کوژدنې سره وګوري؟ کوم مسایل سبب شوي چې دوه کوژد شوي ځوانان د یو بل له لیدلو محرومه وي؟ او که چیرې دا موقع برابر شي چې یو ځوان له خپلې کوژدنې سره وګوري او وغږیږي، دا یې په راتلونکي ژوند څه اغېز کوي؟ دا خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې.
ارګنی شرمګنی
فصل ودنه ویني ان دا ورته ګرانه تمامېږي کچېره نظریات مختلف وي.
دا د محبت لامل ګرځي، دا ډېر بهترین کار ده.
زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دواړه خپل منځ کې کوشش کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې اوس هم زوم ته اجازه نه ورکول کیږي چې لا کوژدې وروسته د خسر کور ته لاړ شي او له خپلې کوژدنې سره وګوري. په ډیرو مواردو کې د نجلۍ پلار ورور یا نور خپلوان مخالفت کوي او دا ځان ته پیغور ګڼي چې زوم یې کور ته راشي. د دغسې مسایلو له کبله ډېر کله د خپلوۍ په رشتو کې ستونزې او مخالفتونه رامنځته کیږي او د دوستۍ پر ځای د دو کورونو ترمنځ دښمني پیلېږي. که څه هم دغه کورنۍ د خلکو له شرمه له یو بل سره اړیکه نه پرې کوي، خو مینه او احترام یې ترمنځ کمیږي او له واده وروسته یې بیا انتقام له نجلۍ اخیستل کیږي. دوه ځوانان په همدې اړه د خپلو سیمو حال راته وایي.
زما نوم متی اولا دی، د لغمان سیمې اوسیدونکی یم. هلته رواج دا دی چې زوم کور ته نه پرېږدي، نو دا یو آر ګڼي، شرم ګڼي. او ځینې کسان چې مثلا ښارونو ته وتی دي، هغوی به دا رواج د منځه وړی دی.
دمونم برشنا دمون پسیم کیت اجازه نه ورکی دا دمون مشران اجازه نه ورکی سه فل کوژن سره یو ګوری هیڅ اجازه نه لري. کلیوالم د سه خبر پسی کی سه دا نامزات ول راضی.
لا کوژن سره نه لیدل وسنه ستونزه نه ده، بلکې په خوا هم ځوانانو نشپای کولای چې لا یو بل سره وګوري. صدیقه هغه میرمنه ده چې ورونو یې نه غوښتل خپل کوژن سره وګوري، او کله به چې کوژن راغی دا به د تره یا مکور کې ترې پټوله. خو کله یې چې نوموړی واده کړه، څوارلس کاله یې بیا خو سرګنۍ د پلار کور ته پرې نه ښودله.
سره واده یې کړلم، سره یې وړم کور ته. زه ذاتي څوارلس کاله بېخي پرې نه ښودلم، نه څوک دروازې ته راته را پرېښودې، نه مې خور، نه ورور، نه څوک. ذاتي وارې لکه لېونۍ دسې شوم، همداسې به مې زړل د شپې د ورځې. پیل وایي چې څه دې نه دي کړي، داسې ما وایي چې زه د پلار کور لرم، زه ورور لرم. تا ته به کتلي وو، راتلي به نه غولی کوم، نه زوم را پرېږدم، راسه یې وارې واده وکړه. زه به چې درغلم، نه ستړی مشه را کوله، نه پرېښودې په ما یې ریشخند وایي.
د پکتیا اوسیدونکي مینه ابراهیم خیل وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانه نه شي کولی خپلې کوژدنې وګوري، خو د هغې په باور دغه نه لیدل د هغوی په راتلونکي ژوند ډېر بد اثر کولی شي.
زوم نشي کړی د مونږ په سیمو کې د خسر کور ته د کوژدې په وخت کې ورشي. یا به ورونه نه پرېږدي چې نجلۍ ورسره وویني، یا به پلار نه پرېږدي چې ورسره وویني. او دغه حساسیتونه چې د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته کیږي، کېدای شي یو علت یې هم همدا وي. کله چې یو نجلۍ خپل خاوند مخکې تر واده نه وي لیدلی، یا هغه هلک چې دغه نجلۍ نه وي لیدلې، هېڅکله نه وه لیدلې، نو پس له واده نه یې ویني، دا ورته ګرانه تمامېږي که چېرې یې خوښه نه وي. نظریات یې مختلف وي، جګې ټیټې خبرې ولري، او د یو د بل د فکر مفکورې مخالف دي.
ساجد مومن چې له کوژدې وروسته ډېر ځله یې له خپلې کوژدنې سره لیدلی وایي، همدا لیدل او خبرې سبب شوي چې دوی اوس خوشحاله ژوند لري.
ځان چنان مخکې له واده د کوزن په وخت کې زه ورغلی یم هلته، نو په هغه وخت کې موږ سره معرفي سو یو بل سره، هغه کوم رواجونه سي موږ درلودو یا کوم عادات موږ خانواده کې درلودو، هغه مې ټول ورته وړاندې کړي او تښوولې مې د سره مې خلاص کړی. او دوی هم چنان دا خپل موږ تښوولي دي، دا خپل عادتونه په آینده کې څوړ مفکره لري یا څه غواړي، دا نظریات ټول سره شریک کړي دي، یو له بل سره خبرې کړي دي. دا هر څه کې بیا وروسته له واده موږ ډېر شکر الحمدلله ډېر خوشحاله ځوان مو ده. کور کې هم له دې څخه ډېر راضي دي، نه له دې راضي دي چې ما مخکې ورته ویلي سر اخلاص او زه باید ولاړ شم هلته په کوم طریقه باندې، دا رفت آمد دا خبرې احترام متقابل تا په کوم رقم یې په کوم انداز باندې، نو دوی سره زه ښه خاطره لرم. نو ما پیغام هم ټولو خلکو ته دا ده چې اجازه ورکړي هغو خلکو ته، نو دا به ډېر ښه وي.
که څه هم له دیني اړخه د کوژدنې لیدل او له هغې سره ناسته ولاړه کومه ستونزه نه لري، بیا هم ولې کورنۍ د زوم د راتګ مخالفت کوي؟ دیني عالم مولانا محمد علیم بسمل مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دلته دوه مسلې دي، یوه د ټولنې رواج او دود ده، او بل اسلام او شریعت. د اسلام او شریعت حکم خو ټولو مسلمانانو ته معلوم ده چې کله یو څوک د چا کوژدن سي، شریعت دغه سره د هر څه جواز ورکړی، که د پلار په کور کې که د خاوند په کور کې. په دې کې هېڅ ستونزه نشته او نو کوم توپیر پیدا کوي حکم. او بل د ټولنې دود رسم او رواج ده، د ټولنې فرق ښیي. په ځینو ټولنو کې دا شی عیب ګڼل کیږي، د چغل بازی په اصطلاح. په ځینو ټولنو کې کوم خاص عیب نه وي. نو د ما خپل نظر دا ده چې کوم ټولنو کې مثلا دا شی عیب ګڼل کیږي، نو که هغه د ټولنې دود رسم دستور رواج په پام کې ونیول سي، دې کې هم ستونزه نشته. خو لیکن د بلې خوانه که دغه خلک هم په دې باندې وپوهول سي چې د خپل کوزدن سړي ته شریعت روا کړې ده په دواړو ځایونو کې، نو دا هم ښه خبره ده. لنډه داسې په شریعت کې د خپل کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه، دې کې شرعنه هېڅ ستونزه نشته.
مولانا بسمل وایي د خسر کور چرته د زوم ورتګ د مینې د ډېرې دو لامل کیږي چې باید ننجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي.
زوم سے دا لور لوجہ نہ یا دے خور لوجہ نہ سبے کلاو خیسی دے سری دے نزد دوست ری جوڑی گی نو ز خلق دا مشورہ ور کوم سے کچھرے دا زوم راضی مخ کے لوجہ نہ شغال بزی ورتوی دا دے محبت لامل گزی دا جے بہترین کردا ز کسے دنیا ٹول پر محبت باندے ودانا دا او دنیا ٹول دا کرونا نہ جوڑا دا خلق سے پیدا کی گی دا زوم او دا ناوے نہ پیدا کی گی سکل لجے نہ محبت شروع سی ٹول دنیا کے محبت تقسیم گی نو دما خلق دا مشورہ دا سے کچھرے دا کار دے محبت لامل گرزی اگر دیر خکر بل که حکم که مستحب نه هم آوری
ولی زینی کورانی دا شرم گرنی چی زومی کور تراشی او لخپل کوژدنی سر و گوری او که دلی دلو موقع برابری گی کوژده شوی زوانان باید پا کمو مسائلو خبری وکڑی پا هم دیالا مول ارواپو استاز دیول حق شم سر مرکه کردی. افغانی ټولنه کې کله چې زلمی کوژده کوي دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري د دې ګټه به څه وي او که سره ونه ګوري تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سره وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډېر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسایده کېږي، یعنی د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نشي درلودلی یا سالمه اړیکه نشي ټینګولی د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نشي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي هغه بریالی وي هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي اړیکې جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي دا شی ورو ورو له منځه ځي، اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي زمونږ عرفي مقاومت پاک لباندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته او نه کېږي، هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي، او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي، ګرم نه دي، او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وایي. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځ ته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاده معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تیښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځ ته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده، ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
کچرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي، په ډېر مسایلو کې توافق موجود وي او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکره وسی، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي ولې یو بل وزغمي، دوی په راتلونکي ښه کورنۍ اوسېدلی شي ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي، د قضایاو پاک لباندې انتقادي تفکر دی، دواړه خواځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي، اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني وده پورې ارتباط لري، اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډ مهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي، اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل ستروس پر نشته یا ډیره کم سره نه کېشته ده. زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دواړه خپل منځ کې وشي کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي او وایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کېږي، د کار جریان څنګه کېږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کېدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه شي نه تیرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې یو بل ته پاتې کېږي، یو بل سره لګېږي، هغه کې دا د همغه شعور د بېرته پاتې والي دلیل دی، او پس د ډېرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي بیا خلک هم دا زده کوي د ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي حسرت وخت متاسفانه
درنو اوریدونکو په خبرونه کې مهم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنۍ ترمنځ مینه ډېره کړي لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي خوږو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي تر بیا ښه وخت
بغیر خوگ جانا زندگی تیرو تم ربی منی تم رگران زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزمہ کے خما دا اسمان پغم دے پوہن کرو